سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې دی او سه هم زم تاسو ما زده رادیو غواکی اس مخ کتر دی چې د خبرونه مطالب تلار شو خبرونه نن استیشن با سبا او بل سبا د افغانستان په سوار رسولتون کې د شدید ورختونو او سیلابونو د ټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنس افغانستان د پیژندنې داري او نړیوال بنسټونو په واده راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یشمیر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین حشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر وټه تقسیمه کې یو فروتنار ډول موټر چپا شي چې پکې یو ماشوم سوار کړي او د ښځو ماشومان په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایه او اطلاعاتو اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سینینګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې سږ کال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل سلورم سیالۍ کې نن سه‌شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر وګټله. روسیه خبرم ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې واد به یې کې افتا د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ولري. تازه دی راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر پر 21مه کې افتا له رسېدو وروسته وکړې. په عین حال کې ماسکاو د اوکراین په خلونو او د هغه هېواد زیربناوي باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړي دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي دي او د دغې هېواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي هم دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوندیو مخلوقاتو د عکس ویډیو پر سر بندیز.
البته چې دغه کمرې ملګری دي نه راوړي، آډیو پروګرام سره دي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومند نه درک کېدل. هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان او ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د دولتي د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوې چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک سپتون کې علي لزان سره ولري. خلته نفي وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللې وو. نور جزات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډي وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ سپتون کې الی راوړلی شي. د ولایت دویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلیپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده. ته به یې ناسته له ولسونو او مسؤلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دي نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دی وړاندې د روانې اونۍ د یک شنبه پورس پننګرهار کې وو. پننګرهار کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانکړل شو چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو. اغی راپور نیمګړی شو، اغی راپور تکمیل نه شو. شاپیر سنی موجود وی او کمره مون سره ډیره ضرورت ده. د خبریالې سره تړلې وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالې دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ حقوقو تجمن دي، خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پریبندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو لو خبرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه نیمه مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له خبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسې به غږیزې خبرونې ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د سیاسي چارشنو کې جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولې او نامعلوم ځای ته یې بولې دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په کابل کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل شوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی، خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بیلابیلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خبرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو، خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي، هغه د نظرونه پټ ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد رابربنډوو.
د یادونې ده چې د روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوسی سه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان کډوالو چې له ایرانه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي دي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. نور جزت پر راپور کې
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورده دا یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ته ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسکونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تیرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وایی لویری چې افغانستان ته ریپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره ګڼي د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ یې د ډیر بد انتخاب ګڼي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود، د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده، هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا 15 کسان یو، کورنۍ هم را سره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري، په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کیدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایراني چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي، چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیگال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو، زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نور تفصیل د فرشتي صاحب په راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهراً یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یوه تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي.
هلمند کې البته ورزو اوس هم یو سپورټي سافټ سټوډیو
د آسیا ایمرجنګ جام په ګروپی پړاو کې افغان ابدالیانو خپل ورستۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته وبایلله. دغه سیالي چې د عمان په کوربتوب د کابل پر وخت ماسپخین یو نیمه بجه پیل شوې وه، افغان لوبډل مشر د پښه تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19.5 ورونو کې 131 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم د افغان توپوهونکو له ډلې صدیق الله تل مخکښو هغه 250 منډې وکړې. دغه راز کریم جنت 21 او نومان شاه په 6 منډو وسوځېدل. د هانګ کانګ په توپ اچونکو کې بیا انس خان خوځلید چې شپږ لوبغاړي وسوځول او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. یاد لوبډلې ورکل شوی هدف د وروستي اور په دریم توپ د 15 لوبغاړو تر سوځېدو بعد پوره کړ او په دې سره د ایمرجنګ په روان جام کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د هانګ کانګ لوبډل مشر نزاکت خان یو شپېته او بابرایات 9 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عبدالرحمن رحماني 3 او قیس احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې په ګروپي پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش الف لوبډلو ته ماتې ورکړه او له همدې عمله نیمه پایلوبې ته رسیدلې دي. د روان جام د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 23 نیټه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به څرګنده شي چې د اکتوبر په 25 نیټه افغان لوبډله له هندوستان او یا هم له پاکستان سره نیمه پایلوبه لوبوي. د نیمه پایلوبې په تړاو افغان لوبډل مشر درویش سولي وویل،
هماغه چې موږ میډل آرډر کې لږ وکټې زر ورکوو نو کوشش وکاو چې سټرایک ټوټل ډېر وکړو او وکټ مو سره چیرته اخر کې ډېری نو موږ کولای شو یو ټوټل کړو.
دا ورته ده چې د آسیا ایمرجنګ جام پیلو وبا د اکتوبر په 28 نیټه وي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې چې له لسیزو راهیسې غیر فعال و اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې راژوندۍ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه یې هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سړی دی د حیواناتو یا فارمو په بخش کې کار هم کوي نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول په حال کې.
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 130 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم مخکې دغه پرواز دغه ملکونه او د پاله سوي د وچ پاله کې موږ ډیر په دې خوشاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کې دو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته واده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یو د خلکو سره وکي او دا کم کار شي وځي په مخه خسي دی. زموږ لپاره ډیر غټ وسایل شي دا او شی مې نه ځا کېږي هر شی مې خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږد مهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهم مرسته وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونه یو شمېر افغان سندرغاړي دې تار کړي چې ځانګړې سندرې وایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان نجونو او میرمنو د حق لپاره غږ وچتوي. تفصیلي پر راپور کې.
پریمګ دې چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې
او چې افغان جون شپوت پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې وال وزم
سندرغاړي خبرې نغمه په دې آزادۍ راډیو ته ویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جونو او خزو د زده کړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پګم ټولګي پور ته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
حرمت قلم شکسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خزو په ننګ غاګ پورته کړي. وړوای د هغو لاسټللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خزو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینم. خوشینم د هغو دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو. خو له لاس ولاړل. نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
عنوان یک زن کې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست داده.
د یادونه د چی پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندرې هم راته ذکر چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. ودر زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خوانی فولکلوریک اثر دی چې دغه په خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه خځه افغانه پیغله لکار او لخوانځي او لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بندي دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
پورزګان کې دوګدی وچکالې له کبله بازګران دوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بازګران هڅه کوي دوبو لګولو نوې میتودونو رامنځته کړي تر څو خپلې کرنې ځمکه له زیان څخه وساتي. په دې وروستیو کې شمېر بازګران دوبو د قطري سیستمونه فعال کړي دي چې له لارې د لګو بو په کارولو سره ډېر ځمکه خړوبېږي. نور چې زیات پرپور کې
اورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطري سیستم پالولې د حل غورلاره غني. عبد الواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطري سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ یو به هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ پر مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر د پر مهم دی او محصولات شراوي اصلات د مرزو ستل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنال تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دې نو وښ سره بعد او بود زای کېدو مخاوني ول سی او د قرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټه ور ثابت سی. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی وای چې د وبو د قطري سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلس مزکه په ډیرو بو او کاغذ سیستم فارسي په لور روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه وبو کو او هر څه د خپل حق ورسي جو د وبو څخه ما هم وسي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د وبو قطري سیستم د وبو د مدیریت او د وچکالي سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیز چارو کارپوه دی وایي چې د اوبو قطري سیستم به د اوبو د ځای کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته ورسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ ولې درته یو چندو بلګ وایي چې دونه کې مثال 2 متره یا 3 متره اوبو زمکه خړوب کې الته د څلور چندو خړوب وایي چې ځکه سال ته اوبو استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدام هم مرکلې کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطري سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حق باندې وژغیږو او غته غټي بیان کو او غ په دې باندې پوکو چې د څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږو به د ډیر مزک لپاره کفایت کوي.
سیمیز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله مندي او په دې باور دي ک په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسي نه د وچکالی اغیزې به په ډیره کم اندازه احساس سي.
پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. خو دری خبری مجله زموږ همکار ستر فروخ تاسو وړاندې کوي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مشه، بخیر راغلی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به